One, the hits.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده. زه خلیل خانم. پام وکړئ دې سات خبرونو ته. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو چارواکي شیر محمد عباس تنگزی ویلي چې د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان د حکومت سره د سولې د خبرو کوم پلان نشته. هغه د خبره لا غوړسته وکړه چې د افغانستان د مسالې عالی شورا رئیس عبدالعبدالله وایي چې راتلونکي اونۍ به له طالبانو سره د سولې خبرې پیلېږي. د افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د خوشي کولو په پروسه کې د خنډ له امله د سولې په خبرو کې د څو اونیو له ځنډ وروسته د افغانستان د مسالې د عالي شورا رئیس عبدالعبدالله وایي چې د سولې خبرې بله اونۍ پیلېږي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د جنګ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ د سروې د خپرولو په یوه غونډه کې کړې دي. ښاغلی عبدالله دغه راز ویلي چې افغانان د سولې د بهیر په تړاو یو لړ اندېښنې هم لري. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د مسالې د عالي شورا رئیس عبدالعبدالله او د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیره ورځ په یوې ټلیفوني اړیکه کې د بین الافغاني مذاکراتو د ژر پیلېدو هیله ښودلې. د افغانستان د جمهوري ریاست د معلوماتو پر اساس ټاکل شوي چې د بین الافغاني مذاکراتو لومړۍ غونډه د قطر په پلازمینې دوحې کې وسي. طالبانو بیا دوې ورځې وړاندې اسوسیټډ پرس ته ویلي وو چې د سولې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره شل کسیزه پلاوی ټاکلی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د واشنگتن پر وخت نن شپه په رسمي ډول د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندیدېدی مني. د جمهوری ریاست انتخابات د 2020 کال د نومبر په میاشت کې ترسره کیږي. ټاکل شوی چې هغه ټرمپ به په سپینې ماڼۍ کې وینا هم وکړي او په رسمي ډول به د خپل ګوند کاندیدېدی ومني. ټرمپ تیره اونۍ خبرداری ورکړی وو که د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن په مقابل کې انتخابات وبایلي په هیواد کې به ګډوډۍ راسي. هغه ویلي وو زه د امریکا د ارمانونو او په بشپړه توګه د ګډوډۍ انارشي او لونتوب ترمنځ ولاړ یم. جمهور رئیس ټرمپ په داسې وخت کې د ګوند نوماندي مني چې په همدې اونۍ کې پولیسو یو بل تورپوستي امریکایي د خپلو ماشومانو په مخ کې ووژه. د دې تورپوستي امریکایي د وژل کېدو نه وروسته د ویسکانسن په ایالت کې د تشدد نه ډکې مظاهرې هم سوي دي. د لبنان په پایتخت بیروت کې د شیعهګانو د حزب الله د طرفدارانو او په سیمه کې د سنی مذهب د اوسیدونکو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي دي. امنیتي سرچینو ویل دي چې نښته د خالدي په سیمه کې وروسته تر هغه پیل سوه چې د حزب الله طرفدارانو د برېښنا په پایو تور بیرغونه نصبول چې د عاشورا ورځ ولمانځي. په نښتو کې لس کسان ژوبل شوي هم دي. په لبنان کې د شیعهګانو د حزب الله د وسلوالې ډلې مشر حسن نصرالله خلکو نه غوښتي چې شش کال دي د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د نورو کالونو په پرتله د ماتم کولو لپاره غونډې نه کوي. هغه د خلکو نه غوښتي دي چې د غونډو د جوړېدو پر ځای دي په خپلو کورونو او دوکانونو کې تور بیرغونه وزړوي. په سعودي عربستان کې چارواکي په هغو درو کسانو باندې د مرګ د سزا په هکله د سره غور کوي چې په ماشومتوب کې جرم کړی وو او محکمه ورته د مرګ سزا یې ورکړې وي. حکومت دغه درې کسان په 2012 کال کې د تروریزم اړوند قضیو کې ونیول. درې واړه د سعودي عربستان د شیعه اقلیتونو د ډلې څخه دي. هغوی د عربو د پاڅون په نامه په ولسي مظاهرو کې برخه اخیستې وه. د سعودي عربستان د بشري حقونو کمیسیون د شاهي نظام د یو فرمان پر اساس ویلي حکومت هغو کسانو ته د مرګ د سزا قانون بدلوي چې جرم یې د 30 کلونو نه په کم عمر کې کړی وي. د امریکا د لویزیانا په ایالت کې لورا په نامه طوفان لږ تر لږه څلور کسان وژلي او ګڼ شمېر یې ترې تم کړي دي. سره دې چې ویره موجود ده چې دغه طوفان ممکن ډېر ورانۍ وکړي، خو د لویزیانا والي جان بیل ایډوردز ویلي طوفان هغومره ورانۍ نه دی کړی لکه څومره چې توقع کېده. والي ایډوردز ویلي ښکاره خبر ده چې د طوفان هغومره ورانۍ ونه کړ لکه څومره چې د هوا پیژندنې ادارې مسؤلینو یې اټکل کړی وو. د لورا طوفان پرون د پنجشنبې په ورځ د لویزیانا ایالت وځپه. د لویزیانا په ایالت کې شاوخوا 6000 کورونه برېښنا نه لري او په اکثریت سیمو کې اوبه هم کته سوي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري.
د مصالحې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله وایي چې راتلونکي اونۍ به د طالبانو او افغان دولت د مذاکراتي ټیم ترمنځ مخامخ مذاکرات پیل سي. ډاکټر عبدالله عبدالله دا هم وویل چې د دولت مذاکراتي ټیم دغو مذاکراتو ته تیار دی. د بلې خوا د طالبانو د مذاکراتي ټیم مشر عباس ستانکزی ویلي چې هره لحظه د مذاکراتو د پیل امکان سته. دا او د سولې نور اړونده مسایل د رحیم ګل څاروان په راپورټ کې واوري.
د بین الافغاني مذاکراتو د پټه په درېدلي وضعیت په اړه د مصالحې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله وایي چې دا مذاکرات به راتلونکې اونۍ پیل شي. ډاکټر عبدالله عبدالله چې په کابل کې انسټیټیوټ ته وینا کوله وویل چې د دولت مذاکراتي ټیم دغو مذاکراتو ته چمتو دی.
سوال عمده از مردم افغانستان امیست که خب مذاکرات چه وقت شروع میشه؟ مذاکره بین الافغانی انشالله با اطمینان نسبی گفتم میتونم که هفته آینده مذاکره بین الافغانی شروع خواهد شد.
راتون کې ونی د مذاکراتو د پیل پاړه د ډاکټر عبدالله عبدالله د خبرې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو د مذاکراتي پلاوی مشر شیر محمد عباس تانگزی هم ویلي چې هر غړي خای مذاکرات پیل شي. عباس تانگزی دا هم ویلي چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله د بین الافغاني مذاکرات لپاره شل کسي زپلاوي د په مشرۍ یو جلا او د باصلاحیت ټیم په حیث ټاکلای دی. خبریال سمی یوسف زی او سیاسي کارپو حسن اقیر وای د طالبانو د مذاکراتي پلاوی زیات صلاحیتونه لري او خپل راپور به مخامخ د طالبانو رهبری ته ورکوي.
نوی ټیم کې د طالبانو د رهبری شورا تقریبا 13 تنه غړي دي چې دا ښیي چې د طالبانو کوم ټیم د هیات د مذاکراتو د لپاره هغه یو قوي هیات ده. په دې کې اکثریت غړي د طالبانو د مرکزی شورا مشران دي او نظامی مشران هم په دغه نوی ټیم کې راغلي دي. البته دا کسان اوس پورې قطر ته نه دي رسیدلي خو هیله کیږي چې د برادر احمد سفر نه وروسته دوی قطر ته ورسیږي.
د نګونو مشرتابه د بین الافغاني تفاهم لپاره د سیاسي دفتر په چوکاټ کې یو ځانګړی ډیپارټمنټ پرانست. موخه هم همدا ده چې بین الافغاني تفاهم ته خر رسیدګي وشي او خطر جوړته وشي.
په همدې حال کې طالبان وایي چې د دوی د تحریک د مرستیال او د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ شپږ کسیز پلاوی نه یوازې په پاکستان کې د دغه هیواد له چارواکو سره په سولې خبرې کړي دي، بلکې په پاکستان کې د کډوالو په ستونزو، سوداګرۍ صادراتو او په دغه هیواد کې د بندیانو په سر هم پاکستانی چارواکو سره بحثونه کړي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چې د کډوالو په ستونزو او د افغان بندي مهاجرینو د خلاصون په برخه کې پاکستانی چارواکو سره د مرستو ژمنې کړي دي. شاهین دا هم ویلي چې پلاوی محصلینو ته د بورسونو په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د مالونو په ډیمریج او صادراتو هم خبرې کړي دي. افغان حکومت د طالبانو د پلاوی په تګ او دغو موضوعاتو د بحث پاړه څنه وایي، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې په دغو موضوعاتو د طالبانو بحث د پاکستان له لوري د قوانینو نقص دی. سیاسي کارپوه عبدالسبحان مصباح وایي افغان حکومت دې د پاکستان سفیر احضار کړي.
پاکستان او د طالب ترمنځ د افغانستان په داخلي چارو کې لکه د مهاجرینو د بندیانو د وضعیت په هکله او ترڅنګ د ځینو اقتصادي مسایلو په ارتباط باندې بحث کول دا په مستقیمه توګه د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله ده.
راتون کې اونۍ د بین الافغاني مذاکراتو د پیل خبره په داسې مهال کېږي چې پاتې طالب زندانیان لا خوشي شوي نه دي او د طالبانو په دریز کې هم تر اوسه د بدلون اعلان نه دی شوی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوو. پیشو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په پروان کې د سیلابونو له امله له سلو څخه زیات کسان مړه او 250 تنه نور ټپیان شوي دي. د سیمې خلک د لا ډیرو مرستو غوښتنه لري. نور حال په رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې په پروان ولایت کې د پیښو شو سیلابونو څخه دوه ورځې تیرې شوې، خو لا هم په چاریکارو کې سیلاب ځپلي بیړنیو مرستو ته سترګې په لاره دي.
دا زوم کور ده، راغلی یم د خپل د لمسیانو خپل د زوم کوسنې د رالم چې رالم دا کورې بیخي دغسې الوتاسې خپله سترګه ویني. نو دغه مو هلته باید زموږ سره خلک کومک وکړي چې ډېر په مشکلاتو اخته دلته درو په کومه کومک نه کده
درو په عمرسته نه دکړي چا پختنه نه دکړي سکواټورونه د قومندانانو د کورونو مخه ته کار کوي
کومکوي کې شب قبل شو 4500 خانواده ته
کوم عمرسته چې تیر شپه وښوي یوازې 4500 کورنۍ ته مو پخه ډوډۍ ورکړه همدارنګ ګرمي او شپې ته هم کولای شو ډوډۍ ورکړو
په چاري کارو کې د پروان ولایت د روختون سر طبيب وایي چې د سیلابونو لزایا یوازې د غروختون ته درې نوی مړی او یو سلو نه تنه ټپیان ورول شوې دي
تدابیر کې بر خود ساحات تحت آسیب دیده و
کوم تدابیر چې د زیانمنو او خطر لاندې سیمو لپاره نیول شوې دي هغه د دې چې حالت به دوه ثابت مرکزونه جوړ شي او دا محل څلور ګرځند روغتیایي مرکزونه جوړ شوي چې عملا خلکو ته روغتیایي مرسته رسوي
کمک های لازم از طرف وزارت دفاع ملی و خانواده محترم
دفاع وزارت پروان ولایت که در سیلابونو و لعمل لزیانمون و کسان سر لازمی مرست وکده در مرست در خوراکی تو کچم تو کول روخته ای مرست ورنده کول در مرو پیدا کول او هم درنگ در لارو پا کول دی در مرست دوام لری
پیخو تا در رسیدگی پچارو که در دولت وزارت وایی چه پا تیرو 5 ورزو که در افغانستان پا دول سولایتونو که در سخت و رختونو روستا سخت سیلابون راوت لیدی
که در نتیجه سیلاب ها
دغه سیلابونو په نتیجه کې 151 تنه شهید شوی او کابو 200 تنه تر اوسه ټپیان دي
په افغانستان کې هر کال په پسرلی او منی کې په یو شمیر ولایتونو کې سیلابونه راوځي چې د انساني مرګ ژوبلې سربېره خلکو ته ځاني زیانونه هم اړوي
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه
اورئ وروستیو سختو بارانونو او سیلابونو په جنوب ختیځو ولایتونو کې خلکو ته هم پوره مالی خسارات اړولې دي خو چارواکو ویلي چې تر اوسه د انساني تلفاتو رپورټ نه دی ورکړی شوی په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لري
د باران د وروستي ورښت له کبله د افغانستان د نورو ولایتونو ترڅنګ په سویل ختیځو ولایتونو کې هم سیلابونو د کرنیزو ځمکو په وړلو او د ګڼ شمېر کورونو په نړولو سره خلکو ته پوره مالی خسارات اړولې دي د پکتیا دی ولی ویاند عبدالرحمن منګل آشنا رادیو ته وویل چې که څه هم ځاني تلفات نه لري خو په مرکز ګردیز او ځینو ولسوالیو کې نږدې 2000 جریبه کرنیز ځمکه تخریب شوې د بادام یو ستر باغ یې ویجاړ کړی او لسګونه څاروي وژلې دي
یاد پیښې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز د تیری او ابراهیم خیلو سیمو اړوند او همدارنګ د احمد خیلو او ځاځیاریو ولسوالیو کې ترسره شوې خوشبختانه باید ووایم چې په دغه پیښو کې کوم چاته زیان نه دی رسیدلی همدارنګه یادو سیمو ته لومړنۍ مرستې رسیدلی او د نورو بعدي مرستو په موخه د ولایت مقام په هدایت پلاوی ټاکل شوی
د دې ترڅنګ د چارواکو په وینا په خوست او پکتیکا ولایتونو کې هم د تیرو دوه ورځو په موده کې د سخت باران او سیلابونو له کبله یو شمېر کورونه نړېدلې او یو اندازه کرنیزه ځمکه یې وړې ده په ورته وخت کې د لوګر په برکی برک خوشي او پر ځینو نور ولسوالیو سربیره په مرکز پلی عالم کې هم د زرګونه جریبه ځمکې په تخریب سره د سبزیجاتو فصلونه تباه شوي او یو شمېر کورونه یې هم نړولې دي د لوګر اوسیدونکي شاه فیصل همت په دې اړه شنه راډیو ته داسې وویل
نو موږ په دې اساس او جدي شرایطو کې له حکومت څخه دا غواړو مخصوصا د زراعت له ریاست نه د مبارزه علیه حوادثو له ریاست نه همداشان انکشاف دهات نه فواید عامې نه او داسې نورو ریاستو نه چې په دې برخه کې په دې اړونده موضوع باندې کار کوي موږ جدي غوښتنه دا کوو چې خلک ډېر زیات ځورېدلي حتی موږ د ځاني تلفاتو د تناسب مسیر راپونه هم اورېدلي چې دا به رښتیا وي که څنګه خو حتی موږ زیات مشکلاتو سره مخامخ یو دوی نه د عجلو مرستو غوښتنه کوو په لوګر کې
ترسکې د پکتیا د مرکز ګردیز اړوند د تیرې په سیمه کې د ګردیز لوګر ترمنځ د لویې لارې یوه برخه هم سیلاب وړې او د موټرو پر مخ یې ستونزې جوړې کړې دي د سویل ختیځو ولایتونو حکومتي چارواکو ویلي چې د باران او سیلابونو له کبله د اوښتو زیانونو په اړه نورې څېړنې هم کوي او له زیانمنو شویو کورنیو سره یې د لاسنیوي لپاره چمتووالی نیولی ابراهیم رحیمی امریکا غږ آشنا راډیو
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
نړیوالو رسنیو بیا هم د افغانستان روانې وضع ته پام راړولې دي ګڼو لویدیځو ورځپاڼو په پرونیو ګڼو کې په سیلونو کې د لسګونو افغانانو د مړینو او د سیل له کبله د زیانونو خبرونه او تصویرونه خپاره کړي میلو ورځپاڼې په پاروان کې د لسګونو تنو د مړینې او په سیل کې د ګڼو نورو د بند پاتې کېدو راپور ورکړی دی. د پاروان ولایت د روغتون سرطبیب امریکا غږ آشنا راډیو سره په خبرو کې وویل
تدابیری که بر خود ساحات تحت آسیب دیده و
کوم تدابیر چې د زیانمنو او خطر لاندې سیمو لپاره نیول شوی دی هغه دا دی چې هلته به دوه ثابت مرکزونه جوړ شي او دا مهال څلور ګرځنده روغتیایي مرکزونه جوړ شوي چې عملا خلکو ته روغتیایي مرستې رسوي.
کمک های لازم از طرف وزارت دفاع ملی به خانواده محترم
دفاع وزارت پروان ولایت کې د سیلابونو له امله له زیانمنو کسانو سره لازمی مرستې وکړي. د امرسې د خوراکي توکو چمتو کول، روغتیایي مرستې وړاندې کول، د مړو پیدا کول او همدارنګه د لارو پاکول دي. د امرسې دوام لري.
هندوستان ټایمز ورځپاڼې اسلام آباد ته د طالب پلاوی په سفر لیکنه خبره کړې. لیکوال وایي پاکستان د ترهګرۍ د ځپلو پر ځای ډېر د خپلو سیاسي ګټو د ساتلو سره لیوالتیا لري او وبلیدل شي چې پاکستان ته د طالبانو د پلاوی سفر د بین الافغاني خبرو لپاره د شرایطو په برابرولو کې څومره مؤثر دی. د دې سفر د مؤثریت په اړه سیاسي څېړونکی عبدالسبحان مصباح امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل
ډیره مهرباني د طالبانو د پلاوی بلنه له دوی سره د پاکستان د حکومت لخوا نه مجلس کول د افغانستان په ملی او کورنۍ او چارو کې صریحه مداخله ده. د اساسي قانون د ملګرو ملتونو د منشور نقض ده، خصوصا په دغو خبرو لکه د مهاجرینو، لکه د اقتصادي برنامو، لکه د زندانیانو باندې. یعنی دا هغه مورد دي چې هغه فقط حکومت پورې مربوطه دي. نو په دې کې شک نشته ده کوم منطق چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ور باندې ادعا کوي چې ګویا د دې خبرو پر اساس به دوی طالبان ته زمینه د دې مساعده ای چې په مذاکراتو کې به نقش لوبوي زه دې ته زیات هیله من نه یم، ځکه چې دا هغه موارد دي چې د افغانستان د حکومت سره په نه هم همغږۍ کې شوي دي. نو زه فکر نه کوم چې پاکستان به ښه نیت ولري د دې موضوع په ارتباط باندې. دوی هغه ازمایش شوي پالیسیان لري چې هغه په هیڅ عنوان د موږ په نفع باندې نه دي.
یو شمیر لویدیځو رسنیو د پاکستان له لورې د طالبانو پر مشرانو د بندیز اعلان په اړه لیکنې خپرې کړې دي، خو په دې منځ کې ایشین لایټ انټرنیشنل خپرونې د هغو ټکو یادونه هم کړې چې د دې خپرونې په نظر له کبله پاکستان دا پرېکړه کړې ده. ایشین لایټ انټرنیشنل خپرونه وایي پاکستان د دې لپاره چې د پیسو سپینولو او د تروریستانو د تمویل د څارونکو ادارې له لورې په تور لیست کې شامل نشي دا پرېکړه کړې ده. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي په داسې وخت کې چې د اشرف غني حکومت، طالبان او امریکا د بین الافغاني خبرو د پیلولو په درشل کې دی، د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د حقاني شبکې په شمول د طالبانو پر مشرانو بندیزونه لګوي. خو پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې په دې وخت کې د تعزیراتو د تعقیب او تطبیق اعلان وکړ؟ سیاسي څېړونکی شیرجان احمدزی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل
هغه تعزیرات خالي په نوم تعزیرات اصفانه عمل کې هیڅ کله هم کوم تعزیرات چې د ملګرو ملتونو له خوا نه په طالبانو نور کسانو باندې چې پاکستان کې اوسېږي ټاکل شوی یا عمل شي پاکستان کې نه شي. پاکستان موخه دی چې د هغه د تورو پیسو سپیناوي په حق کې دوی سره ستونزه لري. پاکستان کې مالی مرستې یا مالی منابع تورستانو ته برابرېږي هغه لیست کې چې دوی داخل شوي وو. د هغه دپاره یوازې دوی وکړل شول چې یو څو نومونه چې ورته ویل شوي دوی باندې تعزیرات ولګوي هغه دپاره کړي. دا د لنډمهاله دپاره دي خالي ځینو خلکو د دوی غواړي چې قناعت پور کړي چې کوم خبرې تاسو موږ ته ویلي وو هغه موږ ته وکړل، خو په عمل کې هیڅ شته.
کرونا یو ساری مرض ده. د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي په وخت کې دسمال او یا سنگل خولې ته ونیسو، د کوره به ضرورت ونه وزو، او د وټو په وخت کې په ماسک خوله او پوزه پټه کړو. په دغه تدابیر د هر چا صحت خوندي کیږي. زه زیبا خادم یم.
اوریدونکو د ډیموکراټانو تر ګوندی چاکونو ورسته جمهور غشتونکو هم ګوندی چاکنی پر کړی چې د واشنگټن پر وخت نن ورسته ما شام دی او جمهور ټرمپ هم وینا کوي. د امریکا په نیبراسکا ایالت کې د افغان مطالعاتي مرکز مشر شیرجان احمدزی چې د دواړو ګوندونو ټاکنې څارلي د امریکا ژ خبریالي نوشباشنا ورسره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د امریکا د جمهور ریاست لپاره ګوندی ټاکنې په څه ډول شرایطو کې ترسره کیږي.
ډېر مننه. د امریکا شرایط د نور نړۍ نه ډېر متفاوت دي، بالخصوص د کرونا د ویروس په هکله وایو چې نړۍ سره ډېر مشابهت لري او د امریکا انتخابات هم په دغه حالت کې واقع کېږي چې کرونا وایرس کنټرول لاندې نه دی، واکسین ورته نه دی پیدا شوی او د دوی سیاسي او ټولنیزو هلو ځلو باندې ډېر منفي اغېز کړی ده، نه تا په سیاسي او ټولنیزو هڅو باندې بلکې په اقتصادي چارو باندې هم ډېر منفي اغېز کړی، چې درې واړو په خپله په انتخاباتو کمپاینونو باندې هم منفي اغېز درلودلی. د دوی په تاریخ کې لومړی ځل لپاره د دوی د احزابو اسامبلۍ چې دوی خپل کاندید ټاکي هغه په لویو غونډو کې ونه شو، بلکې د تلویزیون له لارې د انټرنیټ له لارې اجرا شو چې خپل کاندیدان اعلان کړل انتخاباتو ته. نو د انتخاباتو وضعیت متاسفانه څرنګه چې باید وایي عادي نه ده. دوی اوس پوښتنې لري چې آیا په نومبر کې به خلک وکړی شي چې د رایې صندوقونو ته لاړ شي، فزیکي شکل باندې خپل لاړ شي رایې واچوي، او یا دوی مجبور دي چې د پوستي د لارې نه خپل رایې ولیږي د انتخاباتو مرکز ته او خپل انتخاب وټاکي. نو هغه عادي حالت چې تیر انتخاباتو کې وداځل نه ده.
احمد زه تر اوسه چې تاسو د ګوندی ټاکنو لړۍ تعقیب کړي، د جمهوري غوښتونکو او دیموکراتانو یعنی د دواړو ګوندونو ترمنځ د اختلاف ټکی او یا هم هغه ټکی چې مشترک هدف تعقیب کی څه دي؟
په سیاسي اندرو کې اکثر اوقات امریکا کې مشترک ټکی ډیر کم لیدل کیږي کله چې د آزاد انتخابات راځي او اختلافات ډیر زیات عام کوي. که د اوسنی دوه احزابو په اوسنی حالت کې مقایسه کو پرتله کړو، زرمه ترمن اختلافات ډیر زیات دي. د آینده لپاره خوشبینی ښایي وایي چې که جو بایدن انتخاب شي آینده ښه وي، اقتصاد ښه وي، نړۍ کې حیثیت بیرته ښه وي. او بل خوا د ټرمپ پلویان وایي که چېرې ته جو بایدن انتخاب شي نو د امریکا تیاره وختونه بیرته راځي، ستونزې به زیات شي، اقتصاد به خراب شي او نور ټولنیز مشکلات به راپیدا شي. د ټرمپ هغه پلویان چې دي هغوی ډېر مذهبي خلک دي، د امریکا د کلیو بانډو نه کیوسیږي، اکثریت خلک د امریکا منځ ایالتونو کې اوسیږي چې د ښارونه لرې دي، د هغوی اقدار او ارزښتونه نسبت د هغه خلکو نه چې ښارونو کې اوسیږي فرق لري. په تېرو انتخاباتو کې هم د رایو ډېره لویه اندازه د کلیوالو ایالتونو راغله چې ټرمپ پکې وګټله.
بله، د ولسمشر ټرمپ د دورې د لاسته راوړنې په توګه کوم موضوعات یادولو وړ دي چې د امریکا د ولس قناعت حاصل کړي؟
د ولسمشر ټرمپ اولنی دوه درې کلونو کې بلخصوص دوه کلونو کې اقتصادي پرمختګ ډېر روانو، بیکاري ډېره کمه شوې وه، د امریکا اقتصاد ښه په وړاندې روانو، لویه لاسته راوړنه د همدا وه نسبت نور نه. په داخلي نورو پالیسیګانو کې یا بهرنۍ پالیسیګانو کې متاسفانه اغېزې منفي وي. یوازینی لوی لاسته راوړنه د ولسمشر ټرمپ دا وه چې د شدا ویلې چې ما په امریکا په تاریخ کې دومره اقتصادي پرمختګ پخوا نه دی لیدلی. نو یوازینی لوی لاسته راوړنه د اقتصادي ګټې دي.
ډېره مننه احمد صاحب، کورم ودان،
سلامت، مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د جمهور رئیس ډانلډ ترامپ په منځګړیتوب او وساطت د اسرایلو او متحده عربي اماراتو ترمنځ د سولی وا تاریخی موافقه لاسلیک شو. تیرو 15 کلونو په دوران کې دا لومړی وارو چې د اسرائیل او د یو مهم عربي هیواد ترمنځ د سولی دا ډول تاریخی موافقه لاسلیک کیږي او دواړه خپل روابط عادي کوي. متحده ایالات هیله لري چې د متحده عربی اماراتو د نقش په پیروي به یو شمېر نور عرب او اسلامي هیوادونه هم د اسرائیل سره خپلې اړیکې ادي کړي. دا موافقه د حضرت ابراهیم د تړون په نوم مسما شوې، ځکه چې په ټولو آسماني کتابونو کې حضرت ابراهیم د درېو سماوي ادیانو یعنی اسلام، یهودیت او عیسویت د پیروانو پلار بلل کیږي. په اسرائیلو کې د امریکا سفیر ډیوډ فریمن دا خبره په دې ټکو کې تشریح کوي. د حضرت ابراهیم نه سوا بل هیڅ یو داسې شخص نشته چې د درېواړو غټو ادیانو د ټولو پیروانو ترمنځ د اتحاد د یو سمبول په توګه کردار ادا کړي. د حضرت ابراهیم تړون د نړۍ د هغو مسلمانانو لپاره یو غټ پرمختګ دی چې د بیت المقدس د الاقصی په جومات کې د لمانځه د ادا کولو ارمان په زړه کې لره. اوس به له ابوظبي نه راسن تل ابیب ته هوایي پروازونه پیل کیږي. بیت المقدس ته د دې ډول سفرونو زیاتېدل به د دې سبب شي چې د هغو تندروانو دا ناسم استدلال غلط ثابت شي چې په بیت المقدس کې واقع د الاقصی جومات د حملې لاندې دی. مسلمانان په دغه مقدس مقام کې عبادت نشي کولای. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په 2018 میلادي کال کې منځني ختیځ ته د خپل لومړي سفر په وخت دا خبره په دې ټکو کې واضح کړې وه. د منځني ختیځ ستونزې او مشکلات هغه مهال حل کېدای شي چې د ټولو ادیانو پیروان په ګډه د توندروي په خلاف مبارزه پیل کړي او د ټولو ادیانو د پیروانو لپاره د اقتصادي فرصتونو د برابرولو هڅې پیل شي. د سولې د دې موافقې له مخې اسرائیل او متحده عربي امارات به خپل سفیران تبادله کوي او د توریزم، تعلیم، روغتیا، تجارت او امنیت په شمول به د ژوند په مختلفو برخو کې په خپلو منځونو کې همکاري کوي. د حضرت ابراهیم تړون به بالاخره د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د یوې دایمي او دوامدارې سولې لپاره لاره خلاصوي. جمهور رئیس ټرمپ ویل زموږ دید او نظر په سیمه او نړۍ کې د سولې، امنیت او سوکالۍ په اړه دی. زموږ هدف د هغو ملتونو ترمنځ د ائتلاف رامنځته کول دي چې د افراطیت د محو کولو په منظور یو شان نظر لري او هم زموږ د اولادونو لپاره د یوې داسې پر امیده راتلونکي په برابرولو کې رول ولوبوي چې د خدای تعالی د حکم او فرمان درناوی پکې وشي.
ګران اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې تاسو واورئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.